امیدواری ها وجود داره که شما را افزایش بیابه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستنې زم تاسو ته د رادیو دغه پروګرام تر بولم او رچې افغان ولسمشر نن د اروپای ټولنې د فساد ضد مبارزې په څلورم کلنی کانفرنس کې برخه واخیسته او ویل چې حکومت د فساد د ورکوولو لپاره کلک سیاسي اراده لري. نور مهم مطالب هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د راپورونو له مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه چې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز پکې دی وسلوالو طالبانو نیولې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت خبرداری ورکوي چې په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودي له خطر سره مخ دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه دی نه وځي. د خبرونو تفصیل د راپورونو مخې د بادغیس د قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده. که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای پر ځای و. د هغه په وینا کې وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي تر نن ناوخته ټوله ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د بادغیس د ولایتي شورا یو بل غړي محمد ناصر نظري ویلي چې دوه افغان سرتېري وژل شوي او شپږ تنه هم طالبانو له ځان سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي کونو ته د مرګ ژوبل دي اړول کېدو ترڅنګ ویلي چې یو شمېر سرتیری دوی ته تسلیم شوي دي. په یو بله پېښه کې تېره شپه نامعلومو وسلوالو په قلعه نو کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې یو مرکز وسوځو. د انتخاباتو د کمیسیون د سیمهییزو چارواکو په وینا په دې پېښه کې د نوملیکنې وسایلو ته زیان نه دی رسېدلی او د پېښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. له دې مخکې هم په دې ولایت کې د انتخاباتو د نوملیکنې پر یو بل مرکز حمله شوې وه. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د ولایت پر جغتو او قرباغ ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 وسلوال طالبان او څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري پر جغتو ولسوالۍ د تیر شپې د برید په اړه وویل
تیر شپه شاوخوا دوه بجې پولیس د سیمه وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ د خیاغ درې په تاه کې د سیمهییزو پرېکړې پر دوو امنیتي پوستو دلیل لیدنه وکړل شوې ده. نښتې د دواړو لورو ترمنځ د سهار تر پنځمې بجې پورې ادامه درلوده. نښتې په پایله کې د سیمهییزو پرېکړې پر دوو سره سرتېري او وژل شوي دي او درې تنه سرتېري هم ټپیان دي. دغه راز د وسلوالو د یو سرګروپ قاري صنایع په ګډون شپږ وسلوال هم وژل شوي دي او درې تنه ټپیان دي. دلته د اسرائیلي معلوماتو
خغلی نوری دغه راز ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د قرباغ ولسوالۍ په هند سیمه کې د پولیسو پر پوستو هم بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو لخوا په شا وتنبول شول. د هغه په وینا په دې بریدونو او نښتو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د نابودي له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د وچکالۍ ځپلو سیمو له مالدارانو سره د مرستې په هدف د حیواناتو لپاره د خوراکي موادو د تولید لپاره له یو شمېر کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. هغه وویل چې د شویو قراردادونو له مخې د څه باندې 8000 ټنه موادو د تولید پروسه پیل شوې او ډېر ژر به هغه په یو شمېر وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې پر مالدارانو وویشل شي. رستمی زیاته کړه چې وچکالۍ ته په پام سره دې وزارت له مالدارانو سره د مرستې یو پراخ پلان ترتیب کړی چې لګښت یې $100 میلیونه اټکل شوی او په اساس به په ټول هیواد کې نږدې 190,000 ټنه تولیدیدونکي خوراکي مواد پر مالدارانو وویشل شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي تومی تړون څخه دی نووزی. روحانی وویل که متحده ایالات دغه تړون څخه سرغړونه وکړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. روحانی چې نن له دولتي تلویزیون څخه وینا کوله وویل
اونها که در کاخ سفید نشستان بدانند.
زه سپینه مانی تا وایم چه که تاسو په خپل ژمنو وفا و نکری دی ایران دولت به قوی عکس العمل وخی. ولسمشر ترامپ د دغه تړون اروپایی لاسلیک کوونکو ته د می د میاشتې تر نیمایي وخت ورکړی چې د ده په وینا په دې تړون کې وحشتناکې تېروتنې اصلاح کړي که نه متحده ایالات به ترې ووزي. ترامپ خبرداری ورکړی چې هغه بندیزونه به نور تمدید نه کړي چې د دغه تړون له مخې پر ایران لرې شوي دي. د دغه تړون له مخې چې په 2015 کال ایران له متحدو ایالتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین او جرمني سره لاسلیک کړی، پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شوي او تهران هم په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. د ایران ولسمشر چې دغه وینا یې په تبریز کې په زرګونو راټولو شوو کسانو ته کوله وویل که هر څوک دغه تړون ته خیانت وکړي باید پوه شي چې هغه به جدي عواقب ولري. د هغه په وینا ایران هر ډول احتمالي وضعیت ته تیاری لري. د یو بل خبر له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولی شي چې د یوازیني ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. ظریف چې د دوشنبې د ورځې ناوخته په نیویارک د بهرنیو اړیکو شورا ته وینا کوله وویل په سیمه کې د یوازیني ستر قدرت لپاره چې یو بل له لوري لرې کړو زموږ هڅو سیمه ورانه کړې او اوس د دې ډېره اړتیا ده چې دغه وضعیت بدل شي. هغه زیاته کړه چې ایران دې کار ته چمتو دی ځکه موږ کافي ستر، کافي زاړه او کافي پاخه یو چې دغه حقیقت درک کړو. او د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډرایور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې په خلکو وروسته چې په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. د پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې داسې ښکاري چې دا یوه قصدي حمله وه، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوري اسنوري او چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د اروپایي ټولنې د فساد ضد مبارزې په 4 کلنی کنفرانس کې چې په کابل کې جوړ شوی و برخه واخیسته. دی وایي د فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده باید غلطه تعبیر نه شي. په ننګرهار کې په چپلیار ولسوالۍ کې 4 مخکې داعش وسلوالو د یوې کورنۍ درې غړي یعنی درې ورونه سره وژلي دي.
د چپرهار ولسوالۍ تریلی سیمه کې درې ورونه چې نثار، نعیم او عبدالوهاب نومېږي د داعشانو له لوري په بېرحمه ډول سره په شهادت رسول شوي دي.
چین نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو کوربه دی او د پروګرام په دویمه برخه کې د ګوړې اچار او د ښځو نیمه نړۍ پروګرام تاسو ته اورو. رسولمړي مطلب ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د فساد د له منځه وړلو لپاره جدي سیاسي اراده لري، خو په دې برخه کې شوي اقدامات کافي نه دي. ښاغلي غني په کابل کې د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې کلني کنفرانس ته همداراز وویل د پیل شوي اصلاحاتو په نتیجه کې به په راتلونکو 3 کلونو کې حکومتي عواید 2 برابره شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې د رئیس جان شوبکو بیا یاد کنفرانس ته وویل چې د فساد له منځه وړلو پرته به په روانه جګړه کې د بریا امکان کاموی. محمد حدیث پردیس په اړه رپورت جوړ کړی.
پر افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي انتقادونو په دوام په خپل افغان ولسمشر د منی چې تر سره شوی اقدامات د قناعت وړ نه دي. ښاغلي غني د سې شنبه په ورځ د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کلنی کانفرنس ته وویل هیڅوک باید د حکومت په سیاسي ارادې شک ونه لري، خو لا هم د فساد د له منځه وړلو لپاره اوږد مزل پاتې دی. دی وایي عدلي او قضایي بنسټونو د فساد ضد مبارزې په برخه کې ښه حرکت کړی او ښې لاسته راوړنې لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. پارلمان نه یوازې دا چې د فساد ضد مبارزې پر وړاندې د ستراتیژۍ یوه برخه وګرځي، بلکې یو شمېر غړي په فساد کې ښکیل دي چې دا یوه لویه ننګونه ده. ښاغلي غني په ګمرکونو کې موجوده فساد ته په اشارې سره وویل چې په ټولو حکومتي بنسټونو کې د اساسي اصلاحاتو په نتیجه کې چې وار له مخه پیل شوي تر راتلونکو 3 کلونو به ملي عواید 2 برابره زیات شي. ولسمشر غني همداراز په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې د یوې مهمې ناستې د جوړیدو په اړه هم وویل، خو زیات جزئیات ورنه کړل. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د اروپایي ټولنې کانفرنس د څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې جوړیږي. په سګنی کانفرنس کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو هم ګډون کړی و. د فساد پر وړاندې مبارزه له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام یو عمده شرط بلل کیږي چې د بروکسل په وروستۍ ناسته کې هم پرې ټینګار وشو. د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په دوام څه موده وړاندې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ملي ستراتیژي هم تدوین کړ او ټاکل شوی چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې مدغم شي. که څه هم افغان حکومت د بروکسل په ګډون په نړیوالو کورنیو ناستو کې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ډاډ ورکړی، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سبکو دومره راضي نه بریښي. نوموړی وایي فساد او جګړه سره تړلی دي او په جګړه کې د بریا لپاره د فساد له منځه وړل مهم دي. افغانانو ته وړاندیز کوم چې که چیرته د فساد ضد مبارزې په برخه کې ستاسې هڅې پیاوړي وي، تاسو خپل هیواد پیاوړی کولی شئ او له شک پرته چې خپلو خلکو ته تلپاتې سوله، ثبات او سعادت ور په برخه کولی شئ. جان سبکو همداراز خبرداری ورکړ که د فساد پر وړاندې مبارزه ونه شي، حکومت به له دننه ونړیږي او د جګړې او ستونزو پر وړاندې به د بریا امکان هم کم شي. په ورته وخت کې یاد کانفرنس ته د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې خپل اقدامات چټک کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د فساد ضد مبارزې څلورم کلنی کانفرنس په اړه مو جزئیات واورېدل. راځو یوې مرکې ته په همدې ارتباط له سیاسي چارو کارپو شیرالله جبرخیل سره خبرې کړي دي. حدیث پردیس، په دې مرکه کې له ښاغلي جبرخیل څخه لومړی د ملي والی حکومت له لوري د ترسره شویو اقداماتو په اړه پوښتنه کړې ده.
ډېره مهمه خبره ده د فساد سره د مبارزې خبره چې منک زمن چارواکی مسئولین څومره د فساد د لرې کولو یا د سره د مبارزې لپاره ژمن دي، ژمنتیا لري. دا ډېره مهمه خبره ده چې موږ خو دغه د ملي یووالي حکومت طرفات میراث د جناب حامد کرزي نه شونه نه بولو چې دلته د پراخه پیمانه د فساد په مقابل کې مبارزه وشي. یو اساسي عامل چې د امنیت د نه راتللو په دې ملک کې راڅرګندېږي هغه د فساد جرمي دي چې په دې جامې کې او ډېر پرمختللې ریښې پیدا کړې دي. من د دې دپاره زه په دې اندم چې تر څو چې یو قوي هوډ نه وي او د دولت په دننه کې کوم بندونه چې موجود دي، مافیا موجوده ده، د هغوی سره په کلک توګه او د جمهور ریاست د جمهور رئیس نه په کلکه ننګ او ملاتړ ونیسي، دا به ډېره مشکله وي چې موږ د فساد په مقابل کې رښتیا هم مبارزه وکړو.
جبرخیل صاحب، کله چې ولسمشر نن هم دا خبره وکړه چې هیڅوک باید په دې رابطه شک ونه لري چې د ملي یووالي حکومت سیاسي مشرتابه د فساد پر وړاندې د مبارزې اراده نه لري.
اراده رئیس جمهور لري او موږ ته راڅرګندېږي چې جمهور رئیس دې خبرې ته لیواله ده چې د اداري فساد مقابل کې مبارزه وشي. ولې دې ته جمهور رئیس کوم کاري ټیم چې دا ولغنه راکته دا د اجرایي کوم چې د قانون نه پورته کوم پوسټ مېستر راغلی دا او دا اوس دواړه چې ورسنجي د سونو مشاورین لري، ولې بدبختانه
پوښتنه مې دا کوله. تاسو مخکې خپلو خبرو کې ویل چې فساد له جنگ سره تړلې موضوع ده، کېدای شي لږ ته وضاحت ورکړي؟
په دې ملک کې آرامي وي او بې آرامۍ په نتیجه کې موږ د ثبات خواته ځو، هلته بیا شونې ده مشکله به نه وي چې کار اهل کار ته وسپارل شي، د ده په څنګ کې ښه کنټرول صورت ونیسي. اوس خو سم نیمایي ژوند د جمهور رئیس په امنیتي مسایلو تېرېږي.
د سیاسي شورا د کارپو شیرلا جبرخیل خبري موارد دی د فساد په اړه باندې تحلیل وکوي ویل چې په خوا به سم استراتیجی نه و او که فساد ختم نشي د خبره جګړه هم همداسې دوام کوي. هغه د خبري په کابل کې د فساد ضد مبارزه د اروپای ټولنې لخوا درشي فساد ضد مبارزه سلورم کلنی کانفرنس تر سره کیدونه ورسته وکړي. ازادي رادیو ته غواګست
راپور زموږ قضاوت ستاسو
په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو د چپلیار په ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې ځوان غړي چې درې واړه ډاکترانو ووژل د ننګرهار چارواکي وایي له دې درې واړو وروڼو د داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وړمه شپه د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوالو له یو کور څخه درې ورونه چې روغتیایي کارکوونکي و له کوره ایستي او بیا ترې سرونه پرې کړي. د دې قرباني شوو ځوانانو تره تواب خان چې غریب کار دی د همدې شپې کیسه کوي. دی وایي ټوله کورنۍ په خواږه خوب ویده و چې د شپې دولس بجې یوه ډله وسلوال ورغلل، دوی یې وتړل او وریرونه یې له کوره وویستل. نوموړی وایي خپله هم نارینه اولاد نه لري او د ده د وریرونو کورنۍ هم بې سرپرسته. درې واړه مېرمنې یې کونډې او ماشومان یتیمان شول. د دې کورنۍ غړي وایي د هیچا سره دښمني نه لري او نه پر کومه وسلواله ډله شک کوي، خو د ولایت ویاند تاولا خوګیاڼی وایي دا پیښه داعش وسلوالو.
متاسفانه تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ تریلي سیمه کې درې ورونه چې نثار، نعیم او عبدالوهاب نومېږي د ډاکټر نواب زامن دي د دایشانو له لورې په بې رحمه ډول سره په شهادت رسول شوي دي. درې واړه ورونه له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه لري.
له دغه درې ورونو څخه یو یې په یو روغتیایي کلینیک کې دنده لرله، بلې د واکسینو کمپاین رضاکار او درېیم ورور یې په یوه معاینه خانه کې کار کوه. د دې کورنۍ خپلوان وایي د دې تنکیو ځواني مرګو پلار هم ډاکټر او شاوخوا یو کال وړاندې هغه هم د ناڅرګند وسلوال لخوا ووژل شو.
ومردل چې د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې وړمه ورځ داعش وسلوالو درې ورونه وژلي دي. د افغانستان مشرانو جرګه بیا د داعش همدغو فعالیتونو ته په کتو اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې ځینو غړیو د سې شنبې په ورځ له حکومته وغوښتل چې د دې ډلې پر وړاندې عملیاتو ته زور ورکړي. کارپوهان هم په دې باور دي چې د داعش ډلې د ځپلو غوره لار د پوځي عملیاتو ترسره کول دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان په ختیز ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیتونو پراختیا د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو اندېښنې پارولې دي. د دغه جرګې د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه تر ډېره د داعش وروستیو خونړیو پیښو ته ځانګړې شوې وه. د دغه جرګې لومړي مرستیال محمد عالم زدیار وویل داعش ډلې خپل فعالیتونه داسې مهال زیات کړي چې حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ نه یې د داعش د فعالیتونو لمنه ټوله کړې ده.
دولت اطمینان داد که داعش از شرق افغانستان
دولت مخکې ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له ختیځ څخه د داعش د فعالیت لمنه راټوله شوې ده. اوس لیدل کېږي چې د داعش په اړه پوښتنې راپیدا شوې چې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د داعش وسلوالو دوه ورځې مخکې د ننګرهار په چپریهار ولسوالۍ کې درې ورونه چې درې سره ډاکټران وو له کوره ایستلي او وژلي دي. همدارنګه داعش ډلې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د آصف مایل په ښوونځي د تذکیرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وکړه چې د چارواکو په وینا په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه شپېته تنه وبژل شول او یو سلو شل ټپیان شول. د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې تر دې وړاندې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې دفاعي کمیسیون ته دنده وسپارله چې یو پلاوی د وګماري چې ننګرهار ولایت ته لاړ شي او وروستۍ پیښه وڅېړي.
د افغانستان د خلکو دشمنانو یو ځل بیا ثابت کړل د داعش په نوم باندې چې دوی د افغانستان د ولس قاتلان دي. نو زمام دفاعي کمیسیون نه خواهش داده چې د دوی د تقاضا په اساس دوی لاړ شي او جدي غور وشي، هلته دغه تشویشونه د ننګرهار په خاص ډول د مشرقي د خلکو د غوښتنو په اساس شریک کړي او دلته په حقایقو باندې خبرې وکړو چې مشکلات څه کې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو ویلي و چې د داعش د ډلې پر ضد پراخ عملیات روان دي او د دوی په خبره په سیمه کې د داعشیانو شمیر مخ په کمېدو دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې وروستیو کې ویلي و چې د داعش ډلې پر ضد په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات روان دي او د دې ډلې شاوخوا زر وسلوالې وژلي. بلخوا ویل کیږي چې په دغه ولایتونو کې تر 2000 زیات داعش جنگیالي موجود دي. د امنیتي چارو پوه محمد انور سلطانی وایي د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او د لمانځه وړلو لپاره باید پراخ عملیات ترسره شي.
څوک وو
شامبه کوراس په شهادت ورسول او موږ غوښتل چې دته نه هم نوزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تذکرو د ویش په مرکز او په شمیر ولایتونو کې د نوملیکنې په مرکزونو حملې د نوملیکنې په بهیر هیڅ اغیز نه دی کړی. د کمیسیون غړي سید حفیظ الله شمی د سې شمې پورس ازادي رادیو ته وویل په مرکزونو د وسلوالو له حملو سربیره خلک په دلچسپۍ سره په نوملیکنه کې ګډون کوي. اخوا یو شمیر عام افغانان په تذکرو د نوملیکنې سټیکر په نښلولو اندېښمن دي او وایي دوی ته امنیتي ستونزې پیدا کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو لس ورځو کې 3,08,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 2,03,314 نارینه و 8,000 ښځې 6,350 کوچیان او 3 اهلي هنو دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوملیکنې بهیر چټک سوی دی.
سر دغه چې تجارت مو شو په تذکرو مرکز باندې او په داسې بده واقع چې په غور کې وشو، په جلال آباد کې وشو، په سال په بغلان کې واقع وشو. سر دغه نه موږ تصور دا کوو چې دغه واقعیت دغه موږ ته په منفي تاثیر ولري موږ په سبتنه باندې. وله خوشبختانه چې خلکو ویره ورکړه او اوس هم ډېر خپ نظر مرکزو ته روان دي، بلکې زه هم نور هم ډېر شوی دی په مرکزو باندې.
د روان مریض کال د حمل په 25مه په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د اسیف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د امیر اختیار وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه شپې تنو وجل سول او یو سلو شل نور ټپیان سول. د دغه حمله مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه اخیستی. د یادونه د چله دی وړاندې هم په غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حمله سوي دي چې مرګ ژوبله هم درلوده. د افغانستان د مشرانو جرګې د سه‌شنبه د ورځې عمومي غونډې ته د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د چمتووالي او څرنګوالي په هدف د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وربدل سوي وو. د دغه کمیسیون کمشنر رفیع الله بیدار سناتورانو ته ویل چې څو چنده د نوملیکنې بهیر چټک سوی او انتخاباتو ته د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکړ. وروسته له هغې چې د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانان د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکرونو نښلول اندېښمن کړل. د هلمند اوسیدونکي ګلرحیم یې په اړه وایي:
زه اصلا د هلمند ولایت یم، د مساقلت ولسوالۍ تدانن پر طالبان تذکره چاسته نه ده غوښتې. اوس هلته خلک ولاړ دي، دوکاندار راځي په سودا پسې پوښتنه ځینې کوي، وخت وایي چې هلته به دغه نه کوي. نو دغسې د خلک د مشکل سره مخامخ دي، په دغه مشکل اخته دي. که دغه مشکل ته یو لار ده حل پیدا شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه اندېښنې له دوی سره شریکې سوي او تخنیکي کمیټې ته یې دنده سپارلې څو ورته د حل غوره او مناسبه لار پیدا کړي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوملیکنې بهیر او همداشان انتخاباتو ته بشپړ امنیتي تدابیر نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیاوړی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د ځینو بهرنیو لورو لخوا د اسلامي سخت دریځو په ملاتړ تورن دی، دا مهال یو داسې چیلنج سره مخ دی چې د مخه تر دې یې تمه نه کېده. د فرانسې خبري اژانس په یو راپور کې وایي دا چیلنج د یو ځوان قبایلي پښتون مشر منظور پښتین لخوا رامنځته شوی چې په خلکو کې په وروستیو کې پراخ محبوبیت پیدا کړی دی. اجمل انتو په دې اړه یو تفصیلي راپور.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او صحرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبري اژانس ویل دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوځ د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان د کابل او واشنگتن هغه تورونه غبرګي چې وایي پاکستانی پوځ په قبایلي سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډېر کله ورسره د قبایلي سیمو سیمهییز خلک ځورول کېږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږویشت کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبري اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډېره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کېږي او وژل کېږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کېږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي مایکل سیمپل د خبري اژانس ویلي د پښتون غورځنګ د پاکستان د پوځ د هغه چلن په وړاندې چې د وسلوالو سره لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړی. د نوموړي په وینا د غورځنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کېده ځواکمنه شبه ورکړي. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخي لوبي یو تر ټولو کمزوري نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسېږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کېږي. د دې برطانوي څېړونکو په وینا دا غورځنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د یک شنبه پورس په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو پکې د ترهګرۍ سره د پوځ د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. ریپورت وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف دا سيناري راپورته کول خطرناک سره کرخه ګڼل کېږي چې تر دې مخکې ترې چا د پخې اړولو جرأت نه دی کړی. ریپورت همدارنګه وایي د لاهور غونډه د دې خار د امنیتي ادارو د ممانعت سربېره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. له کلونو راهیسې امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپله خاوره یې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعاوې تل رد کړي دي او وایي په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیڅ پاوز د هغه ترهګرو ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ وویل د همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولې. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تریتم دي. د نوموړي په وینا د غورځنګ ملګري هم د قربانیو ورته کیسې لري. پښتین وایي خی هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د ده په وینا موږ وژني.
ازادي راډیو ته غواګیست. د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو هیوادونو دفاع وزیران نن په بیجنګ کې د چین په پلازمینه بیجنګ کې سره ناست دي. دوی د چین په کوربتوب د تروریزم پر ضد په مبارزه باندې بحثونه کوي. په دې اړه د فرانسې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت پښتو بڼه فرشته جلال ځای اوروي.
په پیکینګ کې نن د شانګهای د دایمي غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه روانه ده. د چین دفاع وزیر وی فینګی نن د شانګهای د همکاریو سازمان د اتو دایمي غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې دا سازمان په سیمه کې د سولې لپاره د یو قوت په توګه ولاړ دی. هغه وویل چې له تروریزم سره مبارزه د سازمان د ټولو دایمي غړو هغه سره اندېښنه ده چې پر نننی بحث به غالبه وي. چین د جون په میاشت کې د سازمان د مشرانو غونډې ته تیاری نیسي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونه، روسیا، هند او پاکستان د شانګهای د همکاریو سازمان اصلي غړي دي. د چین دفاع وزیر نن د یادو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې د غړو هیوادونو د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري په سیمه او په ټوله نړۍ کې د سولې لټینګښت سره مرسته کولای سي. چین په خپل کور د تروریستي ډلو له فعالیته اندېښنه لري. دا چې د چین حکومت د تروریزم پر ضد په مبارزه زیات تمرکز لري څرګندوي چې غواړي د هغو وسلوالو لارې بندې کړي چې د چین په شینجیان ولایت کې فعالیت لري او شاید د پولې له پورې غاړې ملاتړ کیږي. د د چین حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي رول د پراختیا هڅه کوي او د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدي یو مهم لوری و. د چین دفاع وزارت د منځنۍ آسیا د هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتنه کړې چې د سیمه ییز امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوبوي. چین د دې لپاره یوازې پر پوځي همکاریو اتکا نه ده کړې، بلکې سترې اقتصادي پروژې هم په دې سیمه کې پلان کړي دي. د بېلګې په ډول دا یو کمربند یو سرک ستره پروژه چې د چین حکومت د ورېښمو د لارې پر نظر رامنځته کړې، تر ډېره حده د منځنۍ آسیا پر هیوادونو متمرکزه ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وایي.
د راپورونو له مخې د بادغیس له قادس ولسوالۍ د ګلچین سیمه وسلوالو طالبانو نیولې. که څه هم د بادغیس چارواکو ازادي راډیو ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو لوی مرکز و چې شاوخوا 200 تنه پکې ځای پر ځای وو. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په جغتو او قرباغ ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو په بریدونو او نښتو کې د وسلوالو طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون 8 وسلوال طالبان او 4 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونو څاروي د نابودي له خطر سره مخ دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداری ورکړ چې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ له تاریخي اټومي تړون څخه د نوزي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي نه ایران او نه سعودي عربستان کولای شي چې د یوازینی ستر قدرت په توګه پر منځني ختیځ نفوذ ولري. جواد ظریف د خلیج د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې په خپلو کې خبرې پیل کړي. د کاناډا پولیس وایي په تورنټو ښار کې یو ډرایور کرایه شوی موټر په پیاده رو کې پر خلکو وروسته چې په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې دا یو قصدي تصحیح کاری چې دا یو قصدي حمله و، خو چارواکو د اوس لپاره په پیښه کې د تروریزم احتمال رد کړی دی. او د افغانستان د اوږدې مودې واکمن سرج سرکیسیان استعفا خلکو په واټونو کې په تود هرکلی سره ولمانځله.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. له کابل نن تر چاریخاره د ارغوان ګل پونم د سایکل چلونې سیالي تر سره شوه. د افغانستان د سایکل چلونې فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه سیالي کې 100 سایکل چلونکو برخه اخیستې وه او له کابل نن تر چاریخاره پورې 8 کیلومتره فاصله طی کړه. د ارغوان ګل د سایکل چلونې سیالي هر کال د ارغوان ګل دودیز میلې په مناسبت تر سره کیږي. دغه فدراسیون له دې وړاندې له کابل نن تر ننګرهار د نارنج ګل او له کابل نن تر بلخ د ګل سرخ پونم هم د سایکل چلونې سیالي تر سره کړې دي. د کابل د فوټسال لومړی لیګ کې سیالیو په لړ کې د ستاره ازادي لوبډلې د فیصل شریف ځوانان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د فیصل شریف د ځوانان لوبډلې څلور او د ستاره ازادي لوبډلې شپږ ګولونه تر سره کړل. په دغه سیالیو په دوو نورو لوبو کې بیا د کابل کلب او علامه د لوړو زده کړو موسسې د فوټسال لوبډلې ترمنځ لوبه وشوه چې شپږ د شپږ پوړندې مساوي پای ته ورسېده. درېمه لوبه د هدایت الکترونیک او پنشیر د ځوانان لوبډلې ترمنځ و چې د پنشیر ځوانان لوبډله لوبې ته حاضر نشوه او لوبه د هدایت الکترونیک لوبډلې په ګټه اعلان شوه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په لړ کې پنجاب ډیلی ته د سلور منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کینګز 11 پنجاب لوبډلې لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلو شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره خپل سیال لوبډلې ته د 144 منډو هدف وټاکه، چې په ځواب کې د ډیلی ډاډویز لوبډلې په شلو ورونو کې د 2 وکټو په زیان سره 149 منډې جوړې کړې او لوبه د سلور منډو په توپیر بایلوده. په روانو سیالیو کې تر دې مهاله پنجاب لوبډله د 5 بریاو سره لومړی، چنای سپر کینګز د سلور بریاو سره دوهم او کلکتا د 3 بریاو سره دریم ځای کې قرار لري. په دغه سیالیو د نن شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډله د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره مخامخ کیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه عامه افکار غښتلي شوي او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې هیلې زیاتې کړي. د دې شورا ویاند د سیشن میپورس ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو د سولې غوښتنې هڅې کولای شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
کلونه کیږي چې په افغانستان کې د بشپړې سولې د تامینولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د سولې لپاره د خلکو پراخو خوځښتونو د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړې ده. د دغه شورا ویان احسان الله طاهری وای اوس د خلکو په ذهنونو کې د سولې غوښتنه له بل هر وخت نه زیاته شوې او دا خوځښتونه ښیي چې دوی د حکومت د سولې له غږ ملاتړ کوي.
امروز ما ببینیم که در سر تا سر افغانستان مردم افغانستان
نه موږ وینو چې په ټول افغانستان کې خلکو د یو بل په ملاتړ د بلابلو قشرونو په کچه د سولې غوښتنه پیل کړې. دغه کار موږ او ټول خلک د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته اهلمند کوي.
د وبل په نږدې راتلونکي کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د چارواکو په ګډون د سولې یو کانفرنس جوړیږي او ورپسې به د اسلامي هیوادونو د عالمانو ناسته هم جوړ شي. افغان حکومت د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره یو بشپړه طرحه اعلان او پرته له قید و شرطه یې له وسلوالو طالبانو نه د مذاکراتو کول وغوښتل. له دې وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو لخوا د سولې غوښتنه زیاته شوه او اوس په ګڼو ولایتونو کې د سولې د تامین په خاطر خیمې ودرول شوي دي. یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي د سولې د تامینولو لپاره د خلکو خوځښت مهم دی او باید ملاتړ یې وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې احمد شاه اعظمي وایي دغه خوځښتونه کولی شي وسلوال مخالفین هم وهڅوي چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي.
بیشتر از ما و مردم و به حرکت هایی که در بین مردم اوج گرفته اگه بیشتر تمرکز
که موږ په دغو خوځښتونو چې د خلکو لخوا پیل سوي تمرکز وکړو، فکر کوم دا به د وسلوالو مخالفانو پر افکارو او پر هغو هیوادونو هم اغیز وکړي چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او هغه کسان چې د جنگ افکار لري هغوی به اړ باسي چې په سوله فکر وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په دې اړه د دغه ډلې د مشرتابه په کچه خبرې پیل شوي دي. اوس به ولیدل شي چې د خلکو د سولې د غوښتنې خوځښتونه پر وسلوالو مخالفینو څومره اغیز کوي او سوله چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه ده څه وخت تامین شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ او خوراکي موادو د نشتوالي له امله میلیونونه څاروي د مرګ له خطر سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمي د سه شمې پر په یو خبري ناسته کې ویل د وچکالۍ سره د مبارزې او د څارویو د ژغورنې لپاره دغه وزارت ځانګړي پلانونه لري چې له مخې به د څارویو متراکم خوراکي توکي چمتو او په مالدارانو وویشل شي. په دې اړه واصل وصال یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو د نیمې نړۍ پروګرام او بیا هم د ګوړې اچار خپرونه تاسو ته خپره شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي وچکالۍ تر ډېره د مالدارۍ په سکتور اغیزه کړې چې له امله یې د میلیونونو ډالرو په ارزښت څاروي د مرګ له خطر سره مخ دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وي خبري ناستې ته وویل چې وچکالۍ د زیاتره ولایتونو مالدارانو ته زیانونه اړولي چې په مختلفو درجو سره مرستې ته اړتیا لري. دی وایي افغانستان د دې تر څنګ چې یو زراعتي هیواد دی مالداري هم پکې ډېره ده. موږ په ټول هیواد کې د شپږ د 3 میلیونه ډالر په ارزښت 6 میلیونه سروي لرو. نو د دغه سرویو د تلفاتو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لازم تدابیر ونیول شي.
تدابیر جدي اتخاذ شوه.
خغل رستمي وای د کرنې او مالداري وزارت وچکالۍ ځپلو او زیانمنو مالدارانو سره د مرستې لپاره د 100 میلیونه ډالر په ارزښت 2 میاشتنی پلان جوړ کړی ده. خو د په خبره دغه وزارت اوس مهال نږدې 10 میلیونه ډالر په اختیار کې لري او د پاتې 9 میلیونه ډالر لپاره افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو همکاري منی کړی دی. د دغه وزارت د مسولینو په خبره د وچکالۍ د زیانونو لپاره ولایتونه په دریو کټګوریو ویشل شوی چې د اړتیا له مخې به په مالدارانو یې سباندې 1,500 میټریک ټنه د سرویو متراکم خوراکي توکي وویشل شي. د دوی په خبره دغه وزارت د خپلو سیمه ایزو دفترونو له لارې په تر ټولو زیانمنو ولایتونو کې اوس مهال د سرویو د څه باندې 8,000 میټریک ټنو خوراکي توکو تولید او ویشلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د وچکالۍ او اوبو د کمښت له امله د نږدې 1 میلیون افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دا شان یونیسف راپور ورکړی چې په افغانستان کې نږدې 15 لکه ماشومان هم د وچکالۍ تر ګواښ لاندې دي. په ورته وخت کې د کرنې برخې یو شمېر متخصصین وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او برخه کې له افغان حکومت نه د یو لړ جدي او بنسټیزو اقداماتو غوښتنه کوي. لدې ډلې د کرنې او مالدارۍ د برخې متخصص غلام رسول سمدی وایي
واقعا خطرات سره مواجه یو، نو دا باید د وزارت زراعت او د حکومت په شریکه باندې دا وظیفه ده چې د داسې حالاتو په مقابل کې باید دوی باید د سیلوګانې باید ولري، دوی باید د حیواناتو دپاره ذخیرې باید ولري، ولې نه که د دې دپاره د دغه وچکالۍ دپاره موږ په اصطلاح د دې دپاره پوه ونیسو، د دې دپاره تدابیر ونیسو، د دې دپاره په اصطلاح یو ښه میکانیزم جوړ نه کړو، دا خو حتما د وچکالۍ تر جنګ بهتره ده.
ښاغلی سمدی وایي دا چې وچکالۍ په یوې لویې ستونزې بدلېدونکی ده، نو دا د حکومت دنده ده چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره بنسټیزې حل لارې ولټوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د آزادی رادیو ځانګړی خپرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو ماسې ته ورغلیم. په دغه ماسې کې بې وزلو مېرمنو ته د خیاطۍ، سواد زده کړو او داسې نورو برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د خبرونې په جریان کې به د دغه ماسې لکړنو خبر شئ. هیله ده تر پای را سره ملوسئ. خطو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې څخه مانع شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
سید تا اول چې موږ له ماشين نه غوښمه تر از نقل چې دا درخه ګندل کیږي او کیږي دا موږ نه پیېدل. موږ استادانه موږ سره ډېر ښه سلوک کوي، موږ ته خوشاله یو. ما د حیوانانو پلار مې نشته، شهید شوی دی. درې حیوانان مې د کور سرپرست خپل یم. پر دې غواړم چې خیاطي زده کړم، زه کالي وګنډم، زه کور روزګار مې نه وچلې. وایم که خیاطي شي بیا وخې کور کې به مو حیوانان موړي کالي وګنډم.
د یوې کونډې ښځې خبرې ما اوریدی چې له اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون په خاطر د خیاطۍ زده کړې ته راغلې وه او غوښتل یې له دې لارې د خپلو ماشومانو لپاره روزي وګټي. قدرمنو اوریدونکو، ګڼې هغه افغانې ښځې چې مالي وضعه یې چندان ښه نه ده، ډېری کونډې دي او یتیمان ور لغړې دي، یا یې مېړونه موتاد یا بېروزګاره دي، نو دوی د یوې مړې روزي پیدا کولو په خاطر ګدایي کوي او تل نورو ته په تمه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. خو د دوی په مقابل کې بیا یو شمېر مېرمنې زحمت باسي د خامه ګنډلو، مری اوبدلو، مالدارۍ، خیاطۍ او نورو برخو له لارې غواړي په ځان بسیا او له بېوزلۍ ځان راوباسي. په ډیری مواردو کې لیدل شوي چې یو شمېر اشخاص او موسسې د بېوزلو ښځو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابروي چې دوی وکولی شي خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د همدغسې مرکزونو له ډلې څخه یو هم د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه ده چې له څه باندې یو کال راهیسې د خیاطۍ، سواد زده کړو او په حقوقي او صحي برخو کې له ښځو سره مرستې کوي او دوی ته د کار زمینه مساعدوي. د یادې موسسې د مالی برخې د مشر سید محمد احسان په وینا د دې موسسې د جوړېدلو لوی هدف دا و چې بې وزلو مېرمنو ته د کار زمینه برابره شي او له یوه کال راهیسې نږدې 100 ښځې د یاد مرکز له مختلفو برخو څخه فارغې شوې دي.
اصلا دا ماسه چې موږ ایجاد کړه د دې نه هدف دا و چې د ښځو لپاره چې یو محرومه طبقه ده په افغانستان کې، د دې لپاره د یو کار زمینه برابره شي او ډیر زیات فعالیت هم موږ درلوده چې د خیاطۍ په بخش کې، د سواد موزی او نورې راهنمایګانې وي. په دغه بخشونو کې موږ ډیر زیات فعالیت درلوده. دوه ځله فارغین موږ درلودل چې در حدود 100 شاید زیات وي. دا پروسه بیا جدید موږ آغاز کړی ده چې انشاءالله چې دا زموږ تعداد ډیر زیات وي.
ښاغلی احسان د یاد مرکز اسانتیاوي یادوي وایي هغه مېرمنې چې له دې مرکز څخه فارغه شوي اوس خپله کار کوي او ځینو مېرمنو ته دوی هم د کار زمینه برابره کړې ده.
اساتیو خو ورته واقعا چې زیات دي، ځکه دلته مونږه هر نو ماشینونه مجهز تمام وسایل ټول ورته په اختیار کې یخې دي، خب مکمل ساختمان هر څه بریالي او موفق او سازان دي، خاطر کې او د روزمره کار کوي. او یو بخش بل مونږ لرو چې د سواد موزي دي، ډیر خطر نه رانی مونږ لرو چې د سره کومک کوي، او ان شاء الله چې دا پروسه د خزو لپاره ډیره زیاته موفق او کاملرنی ورده. دا سه فامیلونه چې دا غي زندگی فکر کوم چې مشکلات زخت زیاتو، یو څو نفرونه اطلاع لرم چې هغه کاروبار شروع کړی دی، خپل پکوڅه کې او پکوڅه کې کاروبار شروع کړی دی، چې دوی ته مخکمه ویل چې سرټیفیکټونه او سندونه مو هم ورته ورکړل.
اوریدونکو د دې مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته زمونږ غړي خويندې حیاتی کوي، د حیاتی په کارونو کې دي، چې ګورم دوی لګیا دي ځینې قیچکاری کوي، ځینې ماشين ګرځي، او استاد لګیا ده دوی ته درس ورکوي. استاد تاسو مو لمړی نمبر ته وای؟
زوکرا الله دې مرسته ما کړی
تقریبا ازمانم زاکره ده شپږ میاشتې کېږي په دې مرکز کې د خیاطۍ درس ورکوم. یوه دوره شاګردان مې فارغ کړل، دا مو دوهمه دوره ده. موږ پیل له ابتدایي درسونو کوو، بیا همداسې مخ په وړاندې ځو. له سهار نه تر مازیګر از منکاري وخت دی. دلته ډېرې بې وسله غریبې او کونډې مېرمنې او یتیمې نجونې راځي. زه په خپله هم 22 کاله کېږي چې کونډه یم، شپږ ماشومان لرم او د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. له دې ځایه فارغې شوې شاګردانې مې اوس په خپلو کورونو کې د خیاطۍ دکانونه لري او په ځان بسیا شوی دی. آن ځینې ما ته بلنه راکوي چې کار ورسره وکړم.
مور میګه دی شما امرای ما اگر کار کنی.
دلته زمونږ غنی خويندې ناستې دي، زه به دوی سره خبرې کوم. تاسو منو راته وای؟
دې مانم زهرا.
څومره موده کېږي چې خیاطي کوي دلته راغلي؟
درې میاشتې کېږي دلته راغلي.
ډېر ښه. زه چې ګورم قیچي دې په لاس کې، د اخبار در سره د څه قیچي کې چې برش کوي لګه چې
په دې کې امریلا کټ کوم چې دا دې زنه ناو ګلی دي، دا وګوره چې دغسې ګرځېږي. او دا مې ټټار کټ کو، او دا غې لاندې لمنه شوله، ورته ورسره لستوني وي دغه دي، دا غې ټټر شولو دغسې کټته بنوي
دای لستوني شول.
او دای لستوني شول.
مخکې د خیاطۍ زده وکړې مرکز ته چې راغلی زده کړې؟
مخکې ما په کور کې خیاطۍ داسې لاس کاله به ما خیاطۍ کړې، خو په خپل کور کې مې کوله. اوس دا نوي ډیزاینونه دي او نوې زمانه شوله، د دې لپاره زه خپلې استاد ته راځم، دلته ورسره کلي ګنډم او زده کول تیر کړم.
که د خپل ژوند په اړه دې راته ووایې، ماشومان لري، واده دې کړی؟
واده مې خو بیا شوې یم، نو څلور اولاد لرم او خپل مور سره مې په کور کې.
آینده کې څه پلان لري چې خیاطۍ زده کړې او کارګاه ولري؟ خپل خیاطۍ وکړې پسې تصمیم لرې؟
زه چې خیاطۍ دي استاد سره زده کړم، نو زه تصمیم لرم چې زه کارګاه ولرم، زه پکې خیاطۍ وکړم، نور ته ورزده کړم، او ماته پکې څه پاتې کېږي همدغه سې چې زه خپله گزاره پرې کوم.
ډېره مننه.
خیر، سې مننه.
دلته یو بل خور غورم دوستانو چې لګیا د باف کوي، یو خاسته جاکټ از ما په نظر چې شیرچایي رنگی ده. خور نوم درته وای؟
نوم سایما ده.
څومره وخت کې چې د کورس راغلی؟
تقریبا درې میاشتې کې چې د کورس راغلی یم.
او څومره د باف زده کړی د جاکټ اوبدلو د شیان؟
ډېر مې زده کړی ده. او زه ډېر د کورس نه راضي یم چې زه درته راځم. مونږ اول چې زه چې ومه چې ډېر مې د کورس ارمان یم چې د خیاطۍ کورس ته لاړه شم. اوس دلته چې راغلم دغه ډېر صفتونه کې د دې کورس، نو ماته مې مور اجازه راکړه چې لاړه شم. زه درته راغلم، غواړم نور په هکې زده کړم لکه خیاطۍ، انګلیسي، ریاضي او داسې نور کورسونه.
دا اوس چې زه ګورم جاکټ وبې، نور څه شی اوبدلی شي غیر له جاکټ نه؟
هو، خولۍ، باف، لیف، جورابې، دا سینو شه.
مات
الف، مات
الف، مات
الف، مات
بی
بی،
آب
آب
آب،
دوستانو د دې مرکز هغه برخه ترغلم چې دلته د سواد زده انجونو ته ورخی دلته زمونږ ګڼې خویندې ناستې دي استاد لګیا د دوی ته درس ورکوي ور بشم دو خویندو سره به م خبرې وکړم چې دوی څومره دلته درس زده کړی دی او څومره راضي دي او څه یې زده کړی تر اوسه که نه. دوستانو دغلته زمونږ یو بوره هم ناسته ده قلم او کتابچه یې په لاس کې دي زه چې ګورم دوی ځینې لغتونه لیکلي دي نام خدا خط یې هم ډېر ښایسته ده. خورجانې که نوم دې را ته لومړی وایي؟
نوم یې سایما ده.
دا دې څه لیکلي دا جمله را ته ته وایي؟
زه د افغانستان سره ډېره مینه لرم.
ډېر ښه ډېر ښه. څومره موده کېږي چې دې مرکز ته راغلي؟
دو میاشتې کېږي چې راغلی یم.
خورجانې مخکې تا درس ویلې مکتب ته تللې څنګه وه؟
نه نه مې ویل ځکه چې ما هېڅ ختمې نه و زه نه پوهېدم اوس چې دې سواده مسجد ته راغلی یم ما اوس ډېر شیان دلته زده کړي دي او په پوهېږم چې دا مې څه شی لیکم او څه یې وایم. اوس مې چې د سواده مسجد مې چې زده کړه غواړم چې دولتي مکتب ته لاړ شم هلته درس ووایم او د اول نمره فارغه شم او بینده کې وظیفه وکړم.
په دې مرکز کې ښځو ته د درې میاشتو په موده کې زده کړې ورکول کېږي او وروسته له فارغېدلو دوی ته سرټیفیکیټ ورکول کېږي او بیا له دوی ازموینه اخیستل کېږي. که بریالی شي همدلته بیرته په دنده ګمارل کېږي. د افغان ښځو لپاره د کار برابرولو موسسه د خیاطۍ او سواد زده کړو تر څنګ ښځو ته حقوقي مشورې او صحي معلومات هم ورکوي چې په دې برخه کې په واړه عمر کې د نجونو د ودولو په ازرارو بلوغ ته د نجونو د رسیدلو په وخت کې د هغوی ستونزې او نور موضوعات شاملېږي. د ښاغلي احسان په وینا دوی په حقوقي او صحي برخه کې مسلکي استادان لري او میرمنو ته په حقوقي او صحي برخه کې عامه پوهاوی او آگاهی ورکوي.
او مونږه دغه خیاطي او د سواده مزید د دې په خوا کې یو بخش بل هم لرو چې هغه آگاهی دی ده. په دې کې مونږه پروفیشنل کسان ډاکټران هم لرو او د ثقافت اسلامي استادان مونږ سره موجود دي. د استادان ترینران دي او آگاهی دی قسمت کې دوی ته لکه د ماشومانو حقوق دي د خزو حقوق دی د خزو سره زیاته دا مسائل زیات شوی دی ودونه مخکې د سن د تلس کلانه نه مخکې ودونه د هاغوی مشکلات بادي مشکلات. نو په دې عرصه کې مونږ هم فعالیتونه لرو او دا یو بخش د آگاهی دی داس مونږ
د نوموړي مرکز یو غړی او د پروګرامونو تنظیمونکو لیزا وای ل تیر یو کال راهیسې دوی د خوندزي ولولارې سروي کوي او ل دې لارې بي وزلنجونې او خزې دی مرکز ته جذبوي او کله چې همدا خزې تر درې میاشتو زده کړو وروسته د دوی په امتحان کې کامیاب شي دلته په دې مرکز کې دوی کار ورکوي.
از سال گذشته
لتیری و کال راهیسې لدې موسسه ډېرې بې وزله میرمنې فارغ شوې دي. زمونږ کاري پلان داسې دی چې زه خپله دولتي ښوونځیو ته ځم او هلته د غریبو کورنیو لنجونو سره خبرې کوم. بیا د همدې زده کوونکو له لارې کونډې میرمنې او یتیمې نجونې جذبوو. بیا درې میاشتنی ترینینګ ورکوو. له دریو میاشتو وروسته که همدغه میرمنې زمونږ په امتحان کې بریالی شي بیا هم دلته په موسسه کې په کار ګمارل کیږي چې له همدې لارې دوی د خپل کور لګښتونه پوره کوي.
که در کمو مصارف کې به دوش از اینا در خانهشان می باشن امونا را پوره کن.
د دې موسسې د مسؤلین په وینا له دې مرکز څخه ډېرې فارغه شوې ښځې اوس خپل کاروبار لري او اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه شوی دی. درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. ښه چارې.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. هغه د نوي کابل د جوړېدو خبرې هم غلې شوې لکه چې د نوي کابل پر ځای د امنیتي ښځینه کارکوونکو ښارګوټی منظور کړه. وایي کونډه د زوی په تمه کېناسته له مېړه ووته. حکومت به هم ویلي وي چې که د نوي کابل په تمه کېنو د امنیتي ښځینه کارکوونکو ښارګوټی به مو له لاسه ووځي. د خپرونې په پیل کې څو خبرونه دراوروو.
اوسم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
کاندید ګل واده خان
او روپۍ مروره.
لنډ خبرونه دغه دي.
د کثافاتو ورستو بویونو سکل هم کابل ښار داسې بدبویه کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویه کړي دي.
تاسې رایه راکئ زه به واده درکم. او په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو پخلا کولو هم زور اخیستی. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د کثافاتو ورستو بویونو کابل ښار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور ښارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویه کړي دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د چوروالۍ مسؤلین خوشحاله دي او افتخار کوي چې بیا هم کابل ښار بویان شوی دی. یا یې ښه یا یې بد، مقصد پسرلی بې بویه تیر نه شو. د چوروالۍ د کارونو ماهرین باور لري چې که دا چوروالان او همدا مسؤلین وو نو هیڅکله دې هم څوک د خوشبویۍ تمه نه کوي، ځکه چې د دوی په پوزو همدغه د کثافاتو ورستو بویونه ښه لګیږي.
در په در آژانس خبر راکوي چې تاسې رایه راکړئ زه به واده درکم. دا هغه شعار دی چې یو تن احتمالي کاندید د خپلې انتخاباتي مبارزې لپاره ټاکلی دی. نوموړی وایي چې زه سر له اوسه خپله مبارزه په رښتیا پیلوم او په رښتیا به یې پای ته رسوم، نو ځکه وایم چې تاسې رایه راکوئ زه به وعدې درکم. او دا د دې لپاره وایم چې له کامیابۍ وروسته هسې هم کوم کار نشم کولای، نو څه ته خپله غاړه بنده کړم چې اوس خلکو ته یو څه وایم او بیا له کامیابۍ وروسته بل څه وکم لکه دا نور. او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو پخلا کولو هم زور اخیستی دی. خبر زیاتوي چې اوس دا لنډۍ له موده لوېدلې چې ویل به یې که مرور شي ځان به خوار کې، که مرور شي ځان به خوار کې او معشوقې کله مرور پخلا کوینه. وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، او بیا په انتخاباتو کې خو تش صندوقونه له دښمنه هم بتر وي. د انتخاباتو ماهرین باور لري چې د رایو د صندوقونو ډکول په دې هم ارزي چې سړی د مرور پښې ونیسي او په رایو یې صندوقونه ډک کړي. خبرونه خلاص شو.
اوس مو یوه تاویز کوونکي ته ورولو چې ووینو هغه څه کوي.
مورې، تاویز والا ته نه ورځو.
ورځو ولې وارخطا یې؟
چې بیا چیرته لاړ نه شي. ایلې ویل چې ډېر ښه تاویز کوي.
ځه چې ورسو، خو پام دې وي چې ډېر ارایش ونه کړې.
نه یې کوم، که په ارایش کېده اوس به مې یوه ګله اولادونه ګرځېدل.
څه چرت وایې؟ ته ځان دې برابر کړه.
ما ویل چې سم براله ورته ووایه چې بخت یې چا تړلی ده.
ښه ځه. بخت یې چا تړلی دی، هیڅوک یې غوښتلو ته نه راځي.
ترورې، که خفه کېږې نه نو زه به یوه خبره درته وکم.
نه خفه کېږم، څه خبره ده؟
د لور دې چې دغه حال وي په ټول عمر کې به یې څوک ونه غواړي.
ولې څه پرې سوي دي؟
ته هغه سترګو ته وګوره، لکه د مېږې تکې زیړې دي. یوه سلۍ رانجې هم نه دي پرې پورې کړي. د پیغلې سترګې باید نرۍ تورې وي.
ډېرې مې تورې کړې خو هېڅ ګټه یې نه ده کړې.
یوازې د سترګو په تورولو هم نه کېږي، باڼه دې هم لنډ لنډ دي. اوس خو مصنوعي باڼه شته، هغه ورته کېده. په مخ دې دوه درې ځلې کریم او پوډر وهه، اوس خو داسې دی لکه سوزېدلې پراټه.
نو ته وایې چې که دغه کارونه وکړي بیا به یې څوک وغواړي؟
ولې به یې نه غواړي؟ چې اوږده باڼه، تورې سترګې، سپین مخ، نرۍ وریځې ولري، خامخا به یې غواړي.
مور به شونډې سره کولو ته نه پرېږدي.
نو بیا دې هسې په تاویزګرو ګرځوي؟
د تاویز یې له دوکانو سره څه؟
یو څه کار دمو دعا او تاویز کوي، او یو څه کار خپل کوشش. ته یې څو ورځې سر په سر ښه په ترتیب او ارایش جوړه کړه، بیا یې وګوره چې څومره خریداران پیدا کوي.
د ښځو د حقونو د مبارزینو او مدافعینو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د یو دغسې مبارز مطبوعاتي کنفرانس ته مو ورولو. د ښځو د حقونو د خوندي کولو د نړیوال او ملي سازمان رئیس او د ښځو د ازادۍ لاسته راوړلو د ډیپارټمنټ لوی آمر او د ښځو د کار او کسب په برخه کې د نړیوالو سازمانونو لوی مشاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا دروا اوروي.
د مطبوعاتي کانفرنس محترمو ګډونوالو ښه راغلاست. خدای مراواله ډیر ښه راغلی او هر کله راشي. موږ غواړو د ښځو د حقونو لپاره خپل سرونه هم نظرانه کړو. له همدې امله مې خپل تخلص ښځیالی غوره کړی دی. موږ به ښځې له خپلو کورونو راوباسو، موږ به ښځې خپلو دفترونو ته راولو. همدا اوس د ما دفتر کې 99% کارکوونکي ښځې دي، یوازې زه پکې نر یم. خاندې مه او نه، دا د خندا خبره ده. د دې وطن ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. د دې وطن ښځې له کړاوونو ډک ژوند تېروي، نو ځکه موږ مبارزه پیل کړې ده او دې مبارزې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې خپل مقصد ته ورسیږو. موږ د دغو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره سکل کافی فنډ پیدا کړی او نورو دونارانو هم د فنډونو وعده کړې ده. نو زه د دې وطن ټولو ښځو او نجونو ته ډاډ ورکوم چې سکل به هر څه تغییر وکړي. د لا بریالیتوبونو په هیله. اوس که څوک سوال او پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. د تورسر رادیو خبریال یم. د ما پوښتنه دا ده چې ته خو د ښځو د حقونو ډیر لوی مبارز یې او د ډیرو لویو کارونو کولو ته دې ملا تړلې ده. آیا خپلې ښځې ته دې هم همدا حقونه ورکړي دي او که نه؟
چا
تا
ته خپله خور او مور نه لرې چې زما ښځه یادوي؟
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر،